د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا مجاہد جواد مختصر کپا مکڑی تدی سات دا مهم خبرونو لنڈیستا دا افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی له جمهوریت سقوط څخه راوسته په لومړي ځل په یوې ویډیوي مرکه کې یو ځل بیا ویلي چې که کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته له هېواده تللی نه وای نو د پخوانی افغان ولسمشر ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره به مخ شوی وای. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د هغه ادعا په خبرګون کې چې ګواکې د خیبر پختونخوا د پی ټی آی وزیر اعلی او وزیرانو طالبانو ته پیسې ورکولي ویلي چې ټی پی د پی ټی آی ګڼ وزیران هدف ګرځولي او زموږ وکیلان وای له ټی ټی پی څخه ورته ګواښونه کیږي. ټی ټی پی خو ویل چې د امریکا په مرستندویانو بریدونه کوي، نو اوس ولې د خیبر پختونخوا په حکومت بریدونه کوي؟ ځکه دوی خو یو آزاد هیواد غواړي. او د اوکراین هوایی ځواک ویلی د کرایمیا په هوایی اډه کې د نهه سه شنبه د ورځې په چاودنه کې د روسانو نهه جنگي الوتکې ویجاړې شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ای بی این په نوم رسنۍ کې د بی بی سی پخوانی خبریال داود جنبش ته په مرکه کې ویلي دی د افغانستان د اساسي قانون یا آئین په اساس اوس هم د خپل هیواد ولسمشر دی او وایي زه هغه میراث او هغه امانت چې ماته سپارل شوی بی د ولس لرای او خوښي په خپل زړه او خپل سر چاته نشم سپارلی. اشرف غنی وایي د تیر کال د اگست د 15 په سهار 9 بجې یې پریکړه وکړه چې ماسپخین پر 3 بجې به د کابینې غونډه کوي، خو وایي د دفاع وزیر په ګډون اکثریت کسان له هیواده وتلي وه. د امنیتي ځواکونو زرګونو کسانو خپل ځایونه پرېښي وه. امریکې خپل سفارت خالي کړی و او دته کره خبرونه رسیدلي وو چې طالبان کابل ته ننوځي. ښاغلی غنی ویلي زه وروستی سړی وم چې راووتم، بنیادی نقطه دا و چې جمهوریت په جبر ور وسپارم او یوې کودتا ته جواز ورکړم او که په راوتلو سره د ملت دا د ولسمشرۍ امانت وساتم او ثابت کړم چې دا یوه کودتا وه او په جبر ترسره شوه. د ښاغلي اشرف غنی د مرکې نور جزئیات وروسته په یو راپور کې درکوو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اے این پی د مشر مل ولی خان د هغه ادعا په خبرګون کې چې ګواکې د خیبر پختونخوا د پی ټی آی وزیر اعلی او وزیرانو طالبانو ته پیسې ورکولي ویلي ټی ټی پی د پی ټی آی ګڼ وزیران هدف ګرځولي او زموږ وکیلانو وایي له ټی ټی پی څخه ورته ګواښونه کیږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي زه باید نن ووایم دا چې په پختونخوا کې موږ د ټی ټی پی فعالیتونه وینو او موږ وینو چې هغوی زما د پی ټی آی ګڼ وزیران هدف ګرځوي او زموږ وکیلان موږ ته وایي چې هغوی ته له ټی ټی پی څخه ګواښونه کیږي. کله چې ټی ټی پی فعال وه نو دوی به ویل چې هغوی د امریکا په مرستندویانو باندې بریدونه کوي. د پښتونخوا حکومت خو یو آزاد هیواد غواړي، نو بیا ولې پرې بریدونه کیږي؟ زه په دې کې یوه دسیسه وینم. دا د عمران خان د سیالي سیاسي ډلې اے این پی د مشر مل ولی خان د ادعاو په اړه د پی ټی آی لومړنی دا ډول خبرګون دی، چا چې تیره میاشت په یوې خبري غونډه کې ویلي و چې د پی ټی آی وزیر اعلی او د هغوی وزیرانو طالبانو ته پیسې ورکولي. د ماشومانو د حقونو نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا یو کال وروسته سخت اقتصادي بحران، وچکالي او محدودیتونه افغان جونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. ادارې د اګست پر 10 په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې روان وضعیت د نجونو ژوند ګډوډ کړی، له ټولنې یې بېلې کړي دي او له لوږې سره یې مخامخ کړي دي. سیف د چلډرن ویلي دي چې د خرابو حالاتو له وجې شاوخوا 15% افغان جونې د ژور رواني خپګان یا ډیپریشن ښکار شوې دي. په راپورت کې راغلي دي چې د افغانستان 90% کورنۍ خپلو ماشومانو ته د مناسب او کافي خوړو په پیدا کولو کې مشکلات لري او شاوخوا 80% ماشومانو ویلي چې تیره میاشت د شپې وږي ویده شوي دي. د اوکراین هوایی ځواک ویلي د کرایمیا په هوایي اډه کې د نهه سه شنبه د ورځې په چاودنه کې د روسانو نهه جنگي الوتکې ویجاړې شوې دي. کرایمیا په 2014 کال کې روسانو له اوکراین څخه نیولې وه او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له چاودنې څو ساعته وروسته ژمنه وکړه چې کرایمیا به بیرته له روسانو څخه نیسي. اوکراین په ساکي هوایي اډه کې په ښکاره د دغو چاودنو په اړه ونه منله او حتی روسانو هم په دې هوایي اډه د کوم برید خبر رد کړی دی. ماسکو دا کړی چې مهمات او رخصته و او 14 شوی یو تم پکې وژل شوی او 14 نور ژوبل شوی دی. خو د امریکا وتلو رسنۍ او نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ د یو شمیر اوکراینی چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی ښکاره شوی ویلي د کیف ځواکونو د کرایمیا په دغې هوایي اډه باندې برید کړی خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د ټایمز پر راپور کې ویل شوی چې سرچینې ورته نه دي ویلي چې په دغه برید کې یې څه ډول وسله کارولې چې 14 ورڅخه رامنځته شوی، خو دومره ویلي چې په ځانګړي ډول خپله د اوکراین جوړه وسیله پکې کارول شوې ده. د کرایمیا دغه هوایي اډه په اوکراین کې د جګړې له لیکو څخه لږ تر لږه 200 کیلومتر واټن کې پرته ده چې کیف ته د امریکا لخوا لیږل شوی او توغندیو له واټن څخه د باندې ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دیوا د خبرونو مو اوریدل. اوس هم د مهمو راپورونو په لور، د افغانستان مخکنی ولسمشر اشرف غنی وایي تر څو چې د اساسي قانون پر بنسټ افغان په قانوني توګه ولس واک بل چاته و نه سپاري د افغانستان ولسمشر دی. له هیواد تر وتلو وروسته په لومړی مخامخ مرکه کې اشرف غنی د خپل حکومت پر رنګیدو، د طالبانو پر واکمنۍ، د سولې په بهیر کې د امریکا پر رول او نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. تفصیل یې بارکوال میاخیل راوروی.
د 2020 میلادي کال پر 15 چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، اشرف غنی لمړی ځل راښکاره سوی او یوې نوې افغان رسنۍ ته تر یوې نیمه غنټې زیات مرکه کې له نورو خبرو سره سره یو ځل بیا ویلي ک کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته له هیواد تللی نه وای، نو د پخواني افغان ولسمشر ډاکټر نجیب له برخلیک سره به مخ سوی وای چې طالبانو وژلی وو. اشرف غنی د ای بی ان په نوم رسنۍ کې د بی بی سی پخوانی خبريال داود جنبش ته په مرکه کې وویل دای د افغانستان د اساسي قانون یا آئین په اساس اوس هم د خپل هیواد ولسمشر دی. وای زه هغه میراث او هغه امانت چې ماته سپارل شوی به د ولس لرای او خوشی په خپل ځړه او خپل سر چاته نه سم سپارلای. اشرف غنی وای د تیر کال د اگست د 15 په سهار 9 بجې پریکړه وکړه چې ماسپښین پر 3 بجې به د کابینه غونډه کوي، خو وای د دفاع وزیر په ګډون اکثریت کسان له هیواد وتلی وو او د امنیتي ځواکونو زرګونو کسانو خپل مرکزونه پریښي وو. د د په وینا امریکای هم خپل سفارت سهار خالی کړی وو او د تکرار خبرونه رسیدلی وو چې طالبان کابل ته نه وځي. اشرف غنی وای زه ورستای سړی وم چې راووتم، بنیادی نقطه دا وه چې جمهوریت په جبر وروسپارم او یوې کودتا ته جواز ورکړم، او که پراوتلو سره د ملت دا امانت وساتم او ثابت کړم چې دا یو کودتا وه او په جبر تر سره سوه. له ډاکټر اشرف غنی وپوښتل سول چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تیر کال په مارچ میاشت کې د او ډاکټر عبدالله ته په یو خط کې لیکلی وو چې طالبان به اخر بریالي سي، او د امریکې استخباراتو هم هغه مهال اټکل کړی وو چې د حکومت شپږ میاشتې نور دوام نسی کولای، نو د ولې له طالبانو سره د واک پر سر مذاکرات ونه کړل. اشرف غنی وایي له موږ سره دوکا وه، ما په تفصیل وزیر بلینکن ته په مارچ کې ویلي وو چې زه د ثبات او د خلکو د قرارۍ لپاره هرې قربانۍ ته تیار یم، خو په دې توګه طالبانو ته د واک سپارلو دا لاره مشکلات پیدا کوي، د افغانستان ځواکونه به وویشل سي او د واک پر سر به جګړه روانه وي. اشرف غنی وایي دوی د استنبول په کانفرنس کې طالبانو ته په حکومت کې د ګډون وړاندیز کړی و خو هغوی رد کړی و. مخکینی ولسمشر چې له هیواد ووت نه یوازې طالبانو ورباندې د میلیونونو ډالرو د وړلو تورونه ولګول، بلکې افغان سیاستوالو هم ورباندې له وطن سره د خیانت او تیښتې تورونه پورې کړل. اشرف غنی وایي د سیګار پلټنو وښووله چې له هیواد یې پیسې نه دي وړې. د اشرف غنی په وینا یو خاص شبکه ده چې د سقوط ذمواري ټوله پورې وسړي اچوي. نیم حکومت اوه کاله د ډاکټر عبدالله تر اثر لاندې وو چې د ټولو مثبتو کارونو په مخ کې خنډ وو. موږ تقسیم وو، خلیلزاد په خپلو پلانونو او ژمنو ټول افغان سیاستوال ویشلي وو. ډاکټر عبدالله او د افغان سولې لپاره د امریکې مخکنی استازي زلمی خلیلزاد دغو تورونو ته څه جواب نه دی ویلی، خو په تیرو میاشتو کې په خپلو څرګندونو کې د اشرف غنی د حکومت سقوط له طالبانو سره په مذاکراتو کې د ناکامۍ بللې وه. اشرف غنی د خپل حکومت د سقوط علتونه بهرني وبلل او ویل آیا خلیلزاد بیا نو ویلي چې موږ مخامخ له طالبانو سره خبرې کوو؟ آیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا پیاوړتیا حرکت د سولې ضد ونه غاڼه او آیا موږ یو گاونډای نه درلود چې دا شل کاله طالبانو ته پناه ورکړه، تعلیم ورکړه او ځانمرګ یې راته وروزل. اشرف غنی د گاونډینو یاد نه کړ، خو اشاره یې پاکستان ته و چې په خپل حکومت کې هم ور باندې دا ډول تورونه پوري کړي وو، خو پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړي دي. اشرف غنی وویل طالبانو چې واک ترلاسه کړ نو دا ورسره لوی فرصت وو که یو لسواک سیاسي او اقتصادي پلان درلای او په حکومت کې شراکت داری ته تیار شوی وای نو حکومت به پر خپل پښو درېدلای وای، خو دوی داسې ونه کړل او خپل منځي نقشې شې نه دي. د اشرف غنی په وینا اساسي قانون او د قانون حکومت پکې نسته، حقوق پکې نسته، حکومت یې د واک وحدت نه لري، سلګونه خلک بېل عدالت وژل کیږي، خوشی شوی بندیان هر ورځ خلکو ته غواښونه پیدا کوي او داعش ورته درېدلای دی. اقتصاد یې له منځه لاړ، ښځې بې حقه شوې، ځوانان یې وشړل، تعلیم یافته ځوانان یې په ملایانو بدل کړي دي. اشرف غنی په خپله دې تازه مرکه کې د طالبانو د حکومت په اړه نور هم ډېرې پوښتنې راپورته کړې. نوموړي پر طالبانو تور پورې کړ چې وایي د کابل په شیرپور سیمه کې جایدادونه قبضه کړي دي. وایي د طالبانو حکومت د القاعدې او د مخدره موادو له چیلنج سره هم مخ دی. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا دی وده د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ای ایم پی د مشر مل ولی خان د هغې ادعا په خبرګون کې چې ګواکې د خیبر پختونخوا د پی ټی آی وزیر اعلی او وزیرانو طالبانو ته پیسې ورکولې، ویلي ټی ټی پی د پی ټی آی ګڼ وزیران هدف ګرځولي او زموږ وکیلان وایي له ټی ټی پی څخه ورته ګواښونه کیږي. کله چې ټی ټی پی فعال وه نو دوی به ویل چې هغوی د امریکا په مرستندویانو باندې بریدونه کوي. د پختونخوا حکومت خو یو آزاد هیواد غواړي، نو بیا ولې پرې بریدونه کیږي؟ زه په دې کې یوه دسیسه یا توطیه وینم. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان په ریپورټ کې.
پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان تور لګولی چې ائتلافي حکومت د پی ٹی آئی د پوسټ سره د جنگولو سازش جوړوي او که پی ٹی آئی پوسټ سره او جنگولې شو نو دا به خطرناکې نتیجې ولري. د عمران خان دا سرګندونې وروسته له هغه کېږي چې حکومت تور لګوو چې پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف نور مشران د هیواد د ادارو پر ضد کرکه خپروي. بیګا ماخام خپلو پلویانو ته د ویډیو لینک د لارې خپله وینا کې عمران خان وویل چې خیبر پختونخوا کې د تاریخي طالبان پاکستان فعالیتونه مونږ وینو، چرته چې زمونږ وزیرانو او د اسمبلی غړو ته دړکې ورکول کیږي. نوموړي وپوښتل چې د یو خپلواکه هیواد غوښتونکي ګوند ولې پنخه کول کیږي او ماته دې کې هم سازش کاری او دغلته زمونږ د حکومت د یو سازش د لاندې کمزوري کولو لپاره لوبه روانه ده. سیډونکي وایي که څه هم عمران خان دا وخت د پوسټ پر ضد یو بیانیه خپله کړې ده او د ټي ټي پي لخوا وزیرانو ته د دړکو ورکولو خبرې کړی دی، خو عمران خان په خپل ټول عمر د پوز او طالبانو ملاتړ کړی دی او دغه شان د طالبانو او د پوز ملاتړ تن ورته هم ویل کیږي او تر دې وخته پورې په خیبر پختونخوا کې واکمن د تحریک انصاف حکومت په سواد کې د طالبانو یو ځل بیا سر رو چتولو باندې غلې پاتې دی. وی او ای ډیو سره خبرو کې پاکستان کې د واشنگټن پوز خبریال او سیډون کې حق نواز خان وینا و.
انصاف مشر عمران خان لخوا په لومړي ځل باندې خبره مخې ته راتلل چې داسې درکې داسې ګواښونه تحریک انصاف د خیبر پختونخوا وزیرانو ته یا داسې د هغې غړو ته ملاوي، نو دا ټولې خبرې داسې دي چې دې سره یو پیره لږ غونده کې تشویش نور هم سیوا کیږي او د دې اثرات چې دي دا مخې ته به هم ښکاره کیږي. راتلونکي چې کوم وخت دی او که چېرې دا سلسله دغه شان روانه وي او ونه درېدله، نو راتلونکي وخت کې به د تحریک انصاف ګوند لپاره هم هغه شان مشکلات وي کوم چې په 2013 کې د عوامي نېشنل ګوند لپاره په خیبر پختونخوا کې و.
عمران خان په خپله وینا کې د هیواد فضايي حدودو کارولو باندې د پاکستان او غرب ترمنځ د ډیل یا لوزنامې ګنګوسو باندې هم تشویش څرګند کړو او خبرداري ورکړو چې داسې سره کم سیس به هیواد کې د نورې تباہی او جانی زیان سبب وګرځي څنګه چې پخوا هم شوی دی. حق نواز خان د عمران خان دا تشویش ډیر مهم بولی او وایي چې د هیواد یو پخوانی وزیر اعظم دا خبره کوي
او دا راپورونه یادونه وړ په داسې وخت کې دي چې خو یې پخوانی وزیر اعظم دا خبره کوي. دوی مته چې په افغانستان کې کوم بریټ شوی دی، د امریکای له خوا کومه دعوه شوی ده چې په هغه کې د القاعده مشر ډاکټر ایمن الزواری په نخښه شو په کابل کې، دغه شان دغه حالاتو کې داسې قسم خبره کول د یادونه خبره ده، د تشویش هم ده ځکه چې دا خبره د پاکستان په خوانی وزیر اعظم کوي.
پی ټی آی مشر دا ویره هم سرګند کړه چې هیواد داسې ځای ته ورسول شوی چې د حالاتو نه بچ کېدو لپاره په خپل کامی سلامتیا باندې جوړ جاړی وکړي. هغه وویل له اوسنی حالات څخه د وتلو یوازنۍ لار عادلانه او آزادې ټاکنې دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف سیاسي ګوند جماعت اسلامي لخوا په خیبر پختونخوا کې د خراب امنیتي وضع او د سوات ځینو سیمو کې د طالبانو د ورتګ په اړه بحث د لپاره تحریک التوا جمع شوې ده. د یاد ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي وایي د ډیره د تشویش خبره ده چې مرکزی او خیبر پختونخوا حکومت د روانو حالاتو باندې چپ پاتې شوی او د طالبانو شتون خلک په اندېښنه کې اچولی دي. نور تفصیل د فرید شینواری په راپور کې.
د اگست په لسمه د جماعت اسلامي ګوند لخوا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سوات، دیر، شمالي وزیرستان او ځینی نورو سیمو کې د طالبانو د موجودګۍ او ترهګرۍ پیښو زیاتېدو په اړه د بحث لپاره تحریک التوا جمع کړای شوې ده. د جماعت اسلامي ګوند لخوا تحریک التوا په داسې حال کې جمع شوې چې تیرو دوه ورځو نه د ملکن ډیویژن په بیلابیلو سیمو کې طالبان او هغوی فعالیتونه لیدل شوي دي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی عنایت الله خان وی وی ډیوا ته وایي په دغه سیمه کې طالبانو او ترهګرۍ پیښو سیوا کېدو په اړه د حکومت دریز مخې ته راتلل پکار دي.
چونکه ملکن ډیویژن او وزیرستان او باجوړ او د مختلف علاقو کې ترنج کلینګ شو بدمنی شروع شله او کم ترهګرۍ کې چې کم صورتحال او هغه شن صورتحال یې بیا جوړیږي، نو دیو جنه دا ضروري ده چې دوی منتخب نمائندگان پر اس صورتحال باندې پاس ہوئی او حکومت اسمبلی پر دی باندې بریف کی چې حکومت دی حالات په کم نظر ګوري او د امن د بحالول لپاره حکومت څه اقدامات او پلان لري.
تیر ورځ په سوشل میډیا د خبرې شو ویډیوګانو کې خودل شوی وو چې په چپریال سیمه کې د پولیسو او وسلوالو د نختی ورسته د یو ژوبل ډی سپی په ګډون څلور نور پوځي چارواکي وسلوالو تختولی وو، خو بیا د ځایي مشرانو سره د خبرو اترو ورسته پرې خودل شوی وو. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر موظم جان سواری په خپل یو بیان کې ویلي دغه تاثر ورکول سم نه دی چې په پختونخوا کې طالبانو قدمونه ایښودي او دغه خبرونه یې رد کړي چې سوات ځینې سیمو ته طالبان ورغلي دي. عنایت الله خان وایي په داسې حال کې د خیبر پختونخوا حکومت باید هر څه مخې ته راوړي او د خلکو د پوښتنو ځوابونه ورکړي.
او دا سوالونه هم لکه پورته کېږي چې را باړ لګېدلې ده او بارډر باندې چیک پوسټونه لري په ځای باندې او دا بارډر چې کراس کول مخکې ګران او دا څنګه دا خلک په بارډر اوښتي دي او یا دا په دې غرونو په دې کې هیلین دا خو د پاکستان علاقې دي، دا څنګه د لا انفورسمنت ایجنسیز د دننه بهر د سترس نه بهر دي، دا ټول هغه سوالونه دي چې دا ذهن پریشانه کوي او دا بیا کنسپیریسي تھیوریز دي چې دنه بیا وده ورکوي.
د سواد ځای خلکو رسنیو ته ویلي په سیمه کې د طالبانو د لیدل کېدو نه پسې دوی په تشویش کې اچولي او په خلکو کې یره خوره کړې ده. د پیښور یو خبریال او څیړونکی رفعت الله ورغزی وی او وی ډی و ته وایي که حکومت لخوا یو واضح بیان مخې ته راشي نو د سره به د خلکو جوړونو نه شکونه لري شي.
خلکو کې ډیر تشویش ته او یقینا چې دی مطلب لکاغه وجه دادې چې دغه ملکند کې او د علاقو کې چې دی خلکو ډیر زیات تکلیفونه برداشت کړي. دا طالبانایزیشن او د 2009 والا تقریبا 2000 مطلب د لسو پورې چې دی دلته ډیر زیات لکه مطلب خلک مړ شي مو په خپل کور کړي نو یقینا چې دی لکه ډیر زیات تشویش دی او حکومت چې دی دی حواله سره بالکل چې دی لکه دا نن پهل ازل چې دی یو نیم بیان راغلو نو سو واضح بیان نشته.
په خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو کې د وسلوالو لخوا پولیس په هدف کولو او ترهګرۍ پیښې په داسې وخت کې سیوا شوي چې څو ورځې وړاندې د پولیسو یو اعلی چارواکي وی او وی ډی و ته ویلي وو د ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر اوسه پورې 1300 پورې پولیس عسکر وژل شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات کې طالبان ښکار شوي فعالیتونه یې پیل کړي، پوز او پولیس یې نیولی دي. څېړونکي وایي دوی اندېښنه لري چې ګینې په سیمه کې د کال 2008 په څیر حالات به بیا راځي او په ځانګړي توګه په سوات کې د طالبانو فعالیتونه په توندۍ سره زیاتېږي. څېړونکي نظر لري چې زیاته د اندېښنې خبره دا ده چې په صوبه کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلی د قومي او صوبایي اسمبلی ممبرانو ترڅنګ د مقامي حکومت ټول غړي د پی ټی آی سره تعلق لري، خو دوی په دې حال تر اوسه پورې غلي پاتې شوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور نه د ډیوی خبريال عثمان خان راکوي.
سیړونکو او خبريال اکیل یوسفزی وایي په سواد کې چې د تیر څو ورځو راسي د وسلوالو طالبانو کوم فعالیتونه روان دي، په دې کې لوی د اندېښنې وړ خبره د صوبایي حکومت او د واکمنو خلکو د لوري لا تعلقي ده چې ولسی اندېښمن کړي دي. اکیل یوسفزی ویل د سیمې نه تازه معلومات ترلاسه شوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د کور نه شپږ کیلومتره فاصله او د سواد ځینې نورو سیمو کې وسلوالو طالبانو د شپې په وخت گشتونه شروع کړي. نوموړي زیاته کړه منګوره چې د ملکن ډیویژن لوی تجارتي مرکز دی، نن پکې تجارتي هلې ځلې د نش برابر وي. دا کال 2018 په ټول ټاکنو کې په سواد کې د صوبایي سملۍ په نخ سوکو کې په اته د پاکستان تحریک انصاف غړي کامیاب شوي او دغه ډول د کامی سملۍ درې سیټونه هم د پی ټی آی غړي منتخب شوي. په وروستیو کې د ترهګرۍ په وخت د ټولو نه سیوا ځپلي شوي مټه تحصیل باندې د وزیر اعلی محمود خان رور د تحصیل ناظم منتخب شوی دی. د سواد کامی جرګي ویاند خورشید کاکاجی وایي هر چا ته معلومه ده چې تیر عام انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند د ټګۍ د لارې په واک کې راوستل شوی. ډیوه ته وایي د تشویش خبره دا ده چې دوی په روانو حالاتو چوپه خوله ولی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی یا کوم نور غړو په سواد کې د طالبانو په موجودګۍ او پوځي او پولیس اهلکار د تختولو په اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. ډیوه د صوبایي حکومت دریز معلومولو سو وارې هڅه وکړه خو زموږ د ټلیفون ته جواب ونه وایو. البته د خیبر پختونخوا پولیس وایي دا خبره سمنه ده چې طالبانو ګینی قبضه کړي دي. دا وخت نه په وزیرستان او نه په سواد کې داسې حالات دي خو د افغانستان نه د ترهګرو هلې ځلې لیدل شوي دي. بل پلو ته په کوزدیر کې په شپږم اگست ماسخوتن د تحریک انصاف د صوبایي سملۍ غړي ملک لیاقت علي په گاډي د نامعلومه وسلوالو لخوا شوي برید او د رواني نامنۍ پر ضد میدان سیمه کې پرون احتجاجي لاریون شوی دی. لا دغه لاریون یو ګډونوال علي شاه مشواني نومې ځوان دی وته وویل
او د ریاست هم دازي موارد چې د خپل شهري ژوند سي دغه سکیور کی هم دغه مطالبه وا چې یاره د 2000 خلکو ټاکل شوی د صوبې د سپټې غلې دغه ژوند محفوظ نه دی هغه په خپل کوڅه کې وجل کیږي د بیا د عام وګړي ژوند د څنګه محفوظ کیدی شي.
د سواد په ګډون د ملکن ډیویژن اولس د حکومت او ریاستي چارواکو نه غوښتنه کوي چې سیمه کې دي د طالبانو فعالیتونو مخنیوي د پاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي. دا سینه چې یو وار بیا په خوانی حالات بیرته تکرار شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د پاکستان میډیا تنظیمونکي ادارې پیمرا لوري د اردو ژبې د ټي وي چینل د بندولو او پرزه د بلوچستان خبريالانو په کوټه کې احتجاج کړی دی. دوی له حکومت د یادې ادارې چینل د خلاصولو غوښتنه کړې. نور حال له کوټې څخه د ډیبي د خبريال حافظ الله شیرانی په ریپورت کې.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلی و مخته د بلوچستان د خبريالانو د تنظیم بي يو جي احتجاج دی. دوی د حکومت پر ضد او د رسنیو د ازادۍ په حق کې نارې وهي. خبريالانو د اسمبلی د اجلاس بایکاټ وکړ او خپل احتجاج ریکارډ کړ. د ای آر وای نیوز په نامه ټی وی چینل د بلوچستان مشر مصطفی ترین و وی او ای ډیوا ته وویل د مرکزی حکومت او پیمرا له لوري د ای آر وای ټلویزیون خبرونې تړل سوي او د دې ټی وی چینل ډایریکټر نیوز د پولیسو له لوري په کراچۍ کې نیول سوي او د چینل د مالک او نورو مهمو کارمندانو پر ضد پولیسو مقدمه درج کړي ځکه دوی په احتجاج لاس پورې کړي.
کومش د رائے ازار ازادۍ چې موږ دا وایو شاید موږ په کلی کې موږ په ملک کې د قانون په توګه دا شی موجود دی چې د رائے د ازار ازادۍ چې دا هغه د هر شهري حق وي، لیکن نن حکومت را ولاړ سوی دی د هغه قانون خلاف ورزي کوي. نو زه دا وایم چې په کوم ملک کې حکومت د قانون خلاف ورزي کوي دا غو نتیجه ډیر خرابې.
د مطبوعاتو د انتظام حکومتي اداري پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا د غیر حکومتي ټلویزیون د اي ار واي نشریات ځنډولي او پر چینل یې د دروغو د کرکی او له بغاوت څخه ډک مواد د نشر کولو الزام پورې کړی دی. په دغه خط کې ویل شوی چې اي ار واي چینل یا خو په ادارتي کچه کمزوري فیصله کړي او یا یې کستن خپل پلیټ فارم داسې خلکو ته ورکړي چې د خپل مفادو لپاره د ریاستي ادارو خلاف کرکه او نفرت پور کړی. پیمرا ویلی اي ار واي د ګل یا دوشنبه په ورځ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د یو ترجمان شهباز ګل داسې خبرې نشر کړي چې د پاکستان د پوز په سپونو کې د بغاوت را پارولو برابر دي. د اي ار واي قانوني ماهرینو، صحافیانو او د پی ټی آی د ګوند مشرانو د پیمرا دغه الزامونه رد کړي دي. وتلې مشر خبريال سلیم شاهد وډي وته وویل د رائے ازادي د هر انسان بنیادی او قانوني حق دی. هغه وویل چې اوسنی حکومت هم د تیر حکومتونو په چیر د رسنیو زد لار خپل کړی دی.
یو خبريال دی کنه ازادي صافه کوم وخت په دغه کې اپوزیشن کې دوی ډېر سخت کوي، ډېر سپورټ کوي او دا وایي چې موږ ازادي صافه سپورٹ کروں، تاسو تاسو چې دی هیڅ سپورٹ کوو، لیکن کوم وخت چې دوی راضي گورنمنٹ کی راضي دا دوی رویا غدي چې کوم گورنمنٹ زی او اگر
د بلوچستان اسمبلی غړي او وزیران د خبريالانو د احتجاج تر اغلل او وی ویل چې د بلوچستان حکومت د رسنوی پر ازادي او رښتیا پر باور لري. یالتی وزیر میټا خان کاکړ وویل چې په کار دی هیڅ یو چینل هم د حکومت له لوري بند نه کړل سي. د کوټي ترڅنګ د ملک په نورو شارونو کې هم د اي ار واي ټي وي چینل د تړلو پر ضد احتجاجونه سوي او له حکومت او پیمرا څخه غوښتل سوي چې د اي ار واي پر مالک، خبريالانو او کارمندانو درج کړل سوي مقدمه دي ختم او د یا ټي وي چینل خبرونه د بیرته بحال کېدو ترڅنګ دي د بیا لپاره لداسي ګامونو اخستلو څخه ډډه وکړي. حفیظ الله ستوري شيراني، وی او اي، ډیوا، کوټه.
در نوردون کورا پورن موریدل او وسام یو ایداد یچې د امریکا د حکومت نظر سرګندوی
د اوکرين خلاف د روس بلا وجه خونړې جنگ د منسوبې مطابق نه روان، ځکه چې اوکرين د جمهوریت په خاطر جنگ نه د ورستو کېدو او د روس متبره او غختونو منلو نه انکار کړی دی. روس د اوکرين ځان ته د سلامي کولو په خاطر په عامو خلکو بمونه ورولې دي، د دوی په لارو کې بارودی سرنګونه خخ کړی دي، ټینکونه په ورخي جوړې دي او ګولباري په کړی ده. خو د دې هر څه باوجود د اوکرين استقامت په ځای دی. روس خوراکي مواد هم د وسلې په توګه استعمالي، د غری ګودامونه، خمبي او د زری اصلاتو د جاج کتنی زینه تبا کړی دي او غلا او زری سازو سامانی تختولې دي. اوکرين نه بهر اجتمند ملکونو ته د غلې او د سری د لیګلو په لار کې د رکاوټونو اچولو د پاره د بهیره اسود ناکبندي کړی ده. نړیوالې ترقې د پاره د امریکای د یو ایس ایډ ادارې زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل یو بیان کې ویلي دي چې د اوکرين خلاف د پوتین د شروع کړي جنگ د لاسه په دنیا کې هر یو منټ پس سل کسان ولګو توندو او نشته سره مخ کیږي. د متحده قانونو وینا ده چې د پوتین لخوا د شروع کړي جنگ د لاسه په سخت کال دنیا کې 3 کروڑه لس لکه نور خلق د نشته غړنګ ته پریوزي. مېرمن سمانتا پاور وای دا وخت د غلې د ټولو نزيات محتاج ملکونه د قرن افریقا د سیمې ملکونه دي، چرته چې د تیرو سلورو کالو راسې شکړه روانه ده. د کمی د لاسه چې د قرن افریقا د سیمې په ملکونو کې په لکونو ساروي مرشوي دي او د یونیسف پېشنګوي ده چې د دې حالاتو له سببه دغه ملکونو کې ډیر ماشومان هم مړ کېدای شي. تیرو ورځو کې د جی اووم ګوند په شوي وزارتي کانفرنس کې شاملو مشرانو په عالمی سطح د خوراک د کمی د مسلې د مخنیوي لپاره د سلور نیمو عربو ډالرو امداد ورکولو لوزونه کړی دي. صدر بایدن د دې رقم د نیم نه د زیات رقم، یعنی د 2 عربو شپږو او 1 کروڑ ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. د دې سلور نیمو عربو ډالرو د رقم نه به 2 عرب ډالر د هنګامي امداد په ذریعه د خلکو د سرونو بچکولو د پاره ورکولې شي او شپږ او 1 کروڑ ډالر د هغو ملکونو د خوراکي سامان فوري امداد ته اوښکې شوي دي کم چې کمزوري دي او په اوکرين د روس د حمله ډیره زورنه ورغلې ده. د یو ایس ایډ زنانه منتظمی سمانتا پاور د جی اوم ګوند مشرانو غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې موږ له پدې لړکی وخت په هیڅ صورت ضایع کول پکار نه دي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.